ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موزه فريد اسلام هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونو سخت تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلي بینټ په ټویټ کې ویګا خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د سړي او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو نشبدون ټولګیو د نجونو ښوونځي تړلې، د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تېره اونۍ په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم تندیز ولګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تللو څو بېلابېلو هېوادونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې. که څه هم د نړۍ هېوادونه د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیاو ژمنه کړې، خو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2002 څخه تر 2023 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بی پولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د هېوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. له عراق او سوریې وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هېوادونو له هغې ډلې په مکسیکو کې 125، فلیپین کې 100، په پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 8 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکرين پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیز خار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکرين پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه یې شنډ کړي هم دي. د اوکرين د کورنیو چارو وزیر ډینیس موناسسترس کې ویلي دغه بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکرين پر پلازمېنې کیف سربېره د بریدونو د نوې څپې د دغه هېواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم په نښه کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړي پیلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوره ایډیسن ارتننسي د پنځه به ورځ د دسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې درې وارې نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی نسیمنتو په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل د پلار مړینه اعلان کړې و او لیکلي و: موږ له تا سره مینه لرو تارا موسا. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو خبرداری ورکړی چې طالبان سمدستي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز لرې نه کړي. افغانستان کې د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې په دې اړه راپور او شننه لرو. دغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د طالبانو د دې پرېکړې ته په غبرګون کې د نویو بورسیو د اعلان خبره وکړه. خو نجونې وایي طالبانو یې هیلې لارې کړې.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر شم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې زما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
په پاکستان کې په سلهاوو افغانان مخصوص هم د کراچۍ په زندانونو کې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هېواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بښنې طرحه سبا ته پای ته رسیږي. د چې افغانان په کوم وضعیت کې دي وړاندې خبرونه کې راپور کړې درته ووایو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملسام وواړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
دیم ستړی مشي څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړی کړي طالبان سم دستي په دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز لری نه کړی. په افغانستان کې به د خزو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومان د ساتنې موسسې د ناروی د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له خزینه کارکونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومان او خزو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول شوی په طالبانو چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. جزئیات په دومره فهم نه لرو.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز له پریکړې وروسته خپلې چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروی د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبري کانفرانس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبرې کړي له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پریکړه بیرته واخلي. د کانفرانس ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشرې انګر اشینګ ویلي طالبانو داسې مهال نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولی چې د وګړو افغان ماشومانو میرمنو او نارینه وو شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی له یو لوی بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولی د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړه شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبري کانفرانس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلي ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروی د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ییز رئیس ایدم کیمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهوو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډه لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا یې خپور شو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینچ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان نجونو او ښځو ته چې د ده په خبر حقونه یې نقض کېږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ یې ولاړ دی. هغه له افغان نجونو او ښځو غوښتي چې تسلیم نه شي او دوی به یې د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډېرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
و موریدل چې څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړي او که طالبان سمدستي په دولتي موسسو کې د خزینه او کارکونکو په کار بندیز لري نه کړي په افغانستان کې به ښځې او ماشومان نو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منع کړي او د نړیوال سازمانونو اندېښنې راپارولې دي، د دوی په باور دغه پریکړې به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن هم پراخه کړي. خو دا چې ولې طالبان په دې اړه باندې په دې اوسنیو شرایطو کې چپ پاتې دي او څه نه وایي او د دغه پریکړې پایلې به سویز موږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له فعالی نجیبې سره په دغه مرکه کې کړي دي.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولې دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچا او د فقر کچا زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بلې اغلی ایوبی، ولی د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره، طالبان یو ګروه ده چې کسم ځان ته سیاسي ګروه وایي، خو هغوی یو جنګي ګروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې په نلای په کچه رامنځته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غواړي، دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېری طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی داسې کولی هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بله آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالی موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو لمخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همداوس هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدله، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تصمیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت با دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نجیبه ایبی وه چې د غیر دولتي موسسو په اړه د طالبانو هغه پریکړې ننګونه چې په دې موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 18,000 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه ته په غبرګون کې د نوو بورسیو د اعلان خبره وکړه. په تېرې یوې اونۍ کې امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا 13 بېلابېلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه بورسی اعلان کړی دي، خو په افغانستان کې بیا یو شمېر افغان محصلین د طالبانو هغې پریکړې ته چې میرمنې دي له شرعي محرم پرته سفر نه کوي په اشارې سره دغه بورسیو ته ناهیلي دي. جزئیات په خطر پردیس نه وره.
د مور مندار مانو سزا بار ډاکټر سم، او طالبان داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پریښوده.
هغه محصله چې د پوهنتون په لومړۍ ورځ له زده کړو محرومه شوه، 22 کلنه زینب چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخې ته بریالی شوې وای، په هغه هیواد کې چې میرمنې او نجونې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، نو نجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر ته سفر وکړي؟ نوموړې ازادي راډیو ته وویل د زده کړو په لومړۍ ورځ له پوهنتونه منع شوې او دغه چارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې مړې کړې دي.
دا خو ټول توازی ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاسه نه کېږي، نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي دا خو ډېر ښه کار دی، او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داس څوک چاته نه ګور چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان میرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمیر هیوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو، د یو سوداګر او شاوخوا 13 بیلابیلو هیوادونو د پوهنتونونو لخوا اعلان شوي، شمیر سلګونو ته رسیږي. یوه بل افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي.
بورسیو اعلان دل د مختلف هیوادو لخوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یو ښه خبره ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیابه شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمیر هیوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کیږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو ترڅنګ ټول هغه شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته واخلي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي تر 10,000 زیات خورسواکي ماشومان او 10,000 ښځې تر درملنې او پالنې لاندې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په روسیو کې د طالبانو لخوا په دولتي او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حفیظه په کابل کې یو له بې وزلو میندو څخه ده چې وایي ماشومې په خورځواکۍ اخته دی او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن به ورسره مرستې کولې.
ماشومان مې کمزوري او خورځواکۍ پاتې وو. د ماشومانو ملاتړ موسسې به له موږ سره مرستې کولې. اوس هغه مرستې نشته، موږ اندېښمن یو. د ماشومانو صحت مې هم ښه نه دی. موږ له دې موسسو غواړو چې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې سازمان چې فعالیتونه یې اوس په افغانستان کې ځنډولي، په خپل ټویټر پاڼه کې لیکي د 3,000 خورځواکو ماشومانو درملنه یې کوله. د ماشومانو د ساتنې سازمان دغه شان ویلي 10,000 ښځې د دوی د ګرځنده کلینیکونو تر مستقیمې څارنې لاندې وي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د ممانعت په غبرګون دوی خپل فعالیتونه ځنډولي دي. یاد سازمان زیاتوي د دغه ادارې په پرمختګ کې د ښځو حضور اړین دی او د دې ادارې د 5,500 کارکوونکو له ډلې څخه 2,490 تنه ښځې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان چې په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ښوونې او روزنې او روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي، ټینګار کوي چې ښځو د پوهنې، نرسنګ، طب، مشاورې او په مالی او امنیتي برخو کې له دوی سره کار کاوه. د ښځو په مرسته دوی کولی شي د بیلابیلو سیمو اړمنو ښځو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی دا هم ویلي چې که ښځې له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه لرې شي، دوی به نور خپل خدمتونه وړاندې نه کړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان زیاته کړي چې د ښځو پر کار بندیز به د ماشومانو پر ژوند مستقیم اغیز وکړي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپله دا پریکړه لغوه کړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان وړاندې ویلي چې له کار د ښځو منع کول به د ماشومانو له ژغورنې سره په مرسته مستقیم اغیز ولري. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن یو لوی نادولتي سازمان دی چې له 1996 کال راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه چې پراخ غبرګونونه یې درلودل او یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو تر دې پریکړه وروسته خپل فعالیتونه وځنډول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې په لار دی. چې د همکاري به څه ډول وي، اسمت سروانه تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د ده حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپېښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بله برخه کې دې ته په اشاره چې د ده حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دو جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي، خبرداری ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسېدو یوازینی حل لار ده. د لومړنۍ کسانو څخه دی چې د فلسطین او اسرائیل د دو دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دو ملتونو لپاره د دو دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اتومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنجشنبې په ورځې د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بخښنې طرحه سمه پای ته رسیږي. د شي افغانان هلته څه کوي په دې راپور کې وایو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون ناوخته په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات اوسېږي جریمه کیږي او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا نه دی ویلي چې جریمه به څومره وي او تر خوا به هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه برخه افغانان دي. له دوی ډېر یې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکېچن وضعیت له امله پاکستان ته کډه شوي چې لاره وړاندې یې زرګونه تنه د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې دي. له دې زندانونو یو د کراچۍ زندان دی چې دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال پکې بندیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هاخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د نوي خبرداري هلته هغه افغان کډوال چې د ویزو وخت یې پای ته رسېدلی اندېښمن کړي دي. مرزیا سادات چې په پاکستان کې د مشتیدنې ویزا پای ته رسیدلې وای دا پریکړه به د دوی پر وړاندې لاله وړاندې پرتې ستونزې سوچند کړي.
او پاکستان حکومت هم دا وایي چې موږ په زوره یعنی خپل خاورنه مهاجرین د افغان باسو او خپل وطن ته یاستو او موږ نه شو کولای چې وس خپل وطن ته لاړ شو خپل خاورې ته لاړ شو ځکه چې هلته موږ ته هم ژوند ستونزمن دی او خطر دی موږ ته.
یو بل افغان کډوال محمد عمان بیا وایي د پاکستان حکومت له کډوالو د قانوني اسناد غوښتنه کوي خو له ډېرې مودې راهیسې د ویزو د تمدید لپاره د دوی غوښتنلیکونه نه دي ځواب کړي.
دغه ویزې تمدید شوي نه دي او تر اوسه پورې په دې رابطه باندې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی چې طبیعتاً دوی هم په دغه کټګوري کې راځي. نو دې مسلې موږ ټول څوک چې دلته پاکستان کې اوسېږي جدي اندېښمن کړي یو او د اندېښنې وړ موضوع ده. موږ
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له سقوط وروسته یو ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډه شول. له دوی ځینې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ولاړل او یو شمیر نور بیا د درملنې او یا هم په پاکستان کې د کار لپاره هلته میشت شول. د 2022 کال د جون په 3مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمشنرۍ رسمي شمیر وښوده چې هلته نږدې 1.3 میلیون افغان کډوال میشت دي. خو معلومه نه ده چې تازه پاکستان ته څومره نور افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني لارو کډه شوي دي.
پاسلګونو بې اسناد افغانان چې د کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د دې افغانو زندانیانو وضعیت به په دې راپور کې واره.
فوات یارمل د فاریا ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15مه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له څلوېښتو ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستداشته کې ډاکټر برشان داده بود کې
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو. ډاکټر ویلي وو هر میاشت د معاینې لپاره راشئ، بیا بیرته ولاړ شئ. تاسو په همدغه اسنادو دلته راتلی شئ. د ډاکټر اسناد یې په لاس کې وو. دوی د سپین بولدک له پولیس څخه واوښتل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. څلوېښت ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو. مور مې، ماما مې او میرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ممایم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد یارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لېږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جناح روغتون کې اسا ورکړه. دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده ده. پری گل بیبی هغه هم بیماره ده. مونږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نږدې 1528 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 دی او په کراچی کې نږدې 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشی کېدو په حال کې دي چې ښځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقي کیس تاسو حسابش معلوم نشلګیس.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کشتو کام دیش اوسیدونکو ترمنز د یو نوی کلن دخمنی پای ترسیدو رو سو سیزه اوسیدونکی پا خپل سیمو که ده سرپانه و سربندون و یالو سرکون و نورستانتی ها غختنه کوی. تفصیل به دیره پرکی باور.
د نورستان پا خطیس که ده کام دیش و لسواله اروند ده کشتوز او کام دیش قومونو ترمنز پا نزده سل کلن دخمنی که دوارو خواه مالی او زانی زیانو نلیدلی چه ده روغ جوری ورستا یاد قومون ده کورونو او نور و سانتیا و لنشتون سره مختی. نورولی د کامدیش ولسوالی د کشتوز اوسیدون که ده او سه ده پاس دوله سیزو څخه د نورستان پارون که کډوال ده. وای پر شوی روغ جوره خوختی او غواړي بیرته خپل کلی او سیمی تستانه شي. خو هلته کورونه رنگ شوی او د ژوند نورې اسانتیاوي له منځه تللی دي.
اوس چې سوله شوې ده زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سرک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړوو. هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سرک هم نشته. خو سرک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولي، اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي وو.
د کامدیش او کشتوز اوسیدونکي بای اوس په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته په کار دي چې دوی ته د سرپانا تر څنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کوم اطرفګني یا کوم مشکلات چې مخکې د 1990 کلونو کې رامنځته شوي هغې په خاطر باندې ټول ولسونه دې نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی. باسازۍ کارونه نور پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کشتوز اوسیدونکو په 29 کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او هم دې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې به ورشو خبرونه ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو حقونو سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه له بینټ په ټویټ کې بېګا د خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغاني مېرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. بینټ ویلي د افغانو مېرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تللو صوبې له بیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره بورسي اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسي د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیاو ژمنې کړي، خو یو شمېر نجونې وایي که چېرې د بورسیو ته کامیاب هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2003 کال څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بیپولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د هیوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. د عراق او سوریا وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو لاغېدلې. په مکسیکو کې 25، فلیپین کې 20، پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 4 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکراین پر دوو خاورونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې د راکټونو شن کړې هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي دغه کسانو د ټپي کېدو ځای نه دی مشخص کړی. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړی پیلي له د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن ارتننسي د پنځشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 د 28 کلونو په عمر مړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې 3 نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. له یو متخصص ډاکټر سره په دې غږېدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره مضر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسوي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې دوی سکهال د لیونی سپیو د ویروس شاوخوا 40,000 پیښې ثبت کړي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
د راډیو ازادي ته ټول کارکونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یونامه او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني سرګندې چوپل دي. انجنونو مکتبونه وټړل سو د خوښیني سرګند کړه، بیا د مؤسسات سره وګرځول سل، بیا په هنتونونو باندې سو د خوښیني سرګند کړه. دا خوښیني تر څو وخت به د کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کوله چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل، ورپسې د نجونو په انتونونه، ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شذو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم پانتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ پانتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې، مدرسو مساجدو ته د دیني زده کړو دپاره هم نسي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ سي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دوی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاسپوڅي ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم، زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پوهنتونونه یا د ښځو کار کول په موسساتو کې بند کړي دي، دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو وروره. دغه یې ډېر د هر څه نه خلاف کار کړی دی، هر څه چې په زړه غوړې هغه کوي. دا چې د خدای وروی ته وګوري، د قرآن وروی ته وګوري، دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کومې خوا ته بیا یې پر کومه خوا ځي څه کوي او پر کومه خوا ته روان کړی دي. ټول ملت چې خوابدې دي، په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خوا ته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښه سو هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري، نه د بل چا خوښ ته ګوري، نه د یو چا خبر اوري. بالا چې که ملت وږي که تږی، دوی چې هر څه وکړه هغه کوي، ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
خان محمد اسلام یار یم، د هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو موسساتو کې چې کار کوي، دا ټول د ښځو پر مخ وتړله، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سو پورته آسمانو ته، موږ د لیبې دویو. خلق سو پورته آسمانو ته، موږ د لیبې دویو. څوک د کور مخ ته، څوک پر بام، او څوک دورې بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غفلت تر تلتک لاندې تر غرمې بدویو. د داسې خلکو بنوتمه، څوک د څه شي وکړي، لکه اپي شامار پر غار د خزانې بدویو. لاس مو هر وخت غزولی، و هر چا ته د سوال بدبختي ډېره ده، د ورځې ام شپې بدویو. تر تاوان تیرم، وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم اوایلم را څپاته دی په دې بدویو. درد د وطن ته تر داوسه دوا سوي نه یو، نجات مل هر وخت راته وایي ترانې بدویو. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې پوهنتونونه، مکتبونه او ښوونیز مرکزونه بند دي، نو دا تاوان د چا دی؟ ښه ورځ. خان محمد اسلام یار، ازادي راډیو، هلمند.
بل زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علماو ته، چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاج وي، د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پوهنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه توپ، نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کښې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کښې چې توه باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه کړي. د دې ځایمه سبا تر دې نورې سختې هم شته، وروره پخواني مجاهدین نه شته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسي پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سږکال د لیوني سپي د ویروس نږدې 20,000 پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغو پیښو کې 18 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې د لیوني سپي ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیوني سپی داړي، څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواري سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. د لیوني سپي وایروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما نقابل د وقایه ده، او دغه یو نوع وایروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا پرې مصابېږي، او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالېږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي، او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي، کله چې مرکزی عصبی سیستم تخریب شو د هغې په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایرس په دغې باندې چې مطلب دا خطرناک د انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنا په امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراض والیم ورکړي وي او په دې وایرس باندې یو څوک مصاب شوی وي د هغې نه دې بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل یې کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تی لرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي بیا د هغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی؟ نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کړي ممکن بیا یې مخنیوی یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایرس مبتلا نه اوسي دا وایرس ونه لري او هغه انسان وداړي دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي ښه دي په دې معنی چې موږ نه شو کولای چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا هغه سپی چې مصاب شي هغوی خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه یې ګډوډېږي او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کور سپی ولري ممکن حمله پرې ونه کړي خو کله که په دې وایرس مصاب شي او دا خپله ناروغ شي نو دا بیا خپل خاوند هم نه پېژني او حمله ور کېږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچی چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات په عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته. نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دی په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مرکزی صحي ته د مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یا نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کېږي او د فتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراض والیم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفتې لا میاشتې وخت نیسي چې اراض والیم ورکړي. نظر د دې وایرس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت کې اخذه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراض والیم ورکوي. خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض والیم ډېر وروسته ورکړي. نو په ابتدا کې داسې یو اراض والیم ورکوي چې سردردي وي ګنګست وي لکه عصبي سیستم اراض والیم چې دي هغه که چېرته ورکړي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپله دغه عصبي سیستم یې ګډوډېږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نه شي کولی نو دا خپله هم بیا خطرناکه کېدلی شي د جامع لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کېږي چې سپی لیونی سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کېږي. مثلا کوڅه ډبې سپی یو ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې. څه د دې باعث کېږي چې دغه سپی لیونیسي؟
په عموما کې دغه وایرس چې دی داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس چې دی شوپرک ورته وایو. دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایرس چې دی په دې کې اوسېږي او دی د ژوند دوران پکې تېروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړوونکي حیوانات وي که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کېږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کو ورته وایو د دې خطر سره ډېر مواجه دي. نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه ښودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا کلو ته او دا وداړي او دا پرې مصاب شي نو سپی هله مصاب کېږي. یو دغه دا دی چې دغه شوپرک وخوري او د دې شوپرک په واسطه انتقالېږي دې ته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپي ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري، زخم ولري، هغه مخاطق شا د خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات په واسطه هم دا وایرس کیدلی شي، ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی، پیشو ده چې موږ او تاسې په کور و کلي کې ساتو، او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي، کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کوم چې د انسان باندې تاثیرات لري، همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس، او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی او خپل توازنه د لاسه ورکوي، او بیا داسې کیږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کیږي، یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کیږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی، او ممکن د نورو داسې دغې په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه شیرعلی شاکیل د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدان نشته چې کار وکړي، نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل یو خدا ولاړ چې هغه د یوې خاص یوې سیمې د پاره ده. نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغان بسیم خدا یو یا دوه مشتفاله کې چې موږ دا مشکل حل شي. نو باید مشته دا مشکل رفع کړي. ورور موږ دونه مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي، یو نو هغه ځای ته ځان رسوي بیا له تلیفون کار کوي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې هیله او ارزو دا ده چې موږ لپاره یو افغانستان کې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې ودرېږي.
سلامونه او احترامات می قبول کای مامن دولت یم د فرا ولایت بالا بولک تو ولسوالی څخه خپل پیغام درته پریردم د خیر سره د واکسین په اړه باندې. د واکسین په اړه باندې زما پیغام دغه دی و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیده نه کوي چې د چا څخه پوښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی که نه دی راغلی. داسې واکوئ چې تیز دغه نظارت کوئ، په ښه دقت په ښه صداقت ورسه غسرای ته غږ وکړه چې هلکان را وباسي، نوکان یې ور وګوره چې رنګ دي که نه دي. اوس یو سړی دی په کلو بانډو کې وروره دی نسته یا دوکاندار دی، یو بلې خواته چې ورسه ورته واکسین راغلی وایي یا نه دی راغلی. ته هم بس پر هغه ترتیب د ځانه یو شی جوړ کړي، دغه کار مه کوئ. دغه که خپل ملت ته خدمت کوئ وروره، کار په صداقت کوئ چې بیا نسئ کولی، نو استعفا وکئ. تر هغه خرابوي دغه زما په نظر دا استعفا بهتره ده چې خپل استعفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې کې جوړ او روغ بیاس. یو په دې وطن کې د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي. آنن جی فلانی جی سفر، نن جی فلانی سفر، نن فلانی جناب راځي، دا به خیر څه کیږي؟ چنه دې دوبه ویزه خلاصيږي نه دې ایران نه دې بلو دې بلو ایران خو بدبخت مملکت ته څه کو افغانان در بدر کو پاکستان دینه بتر ده دا زلی بدبختان زلی شیطانان دې دا دوړ مملکتونه خدا دې ته ہدایت دې. آزادی رادیو کارکون کو تاوریدن کو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کو. دا ایواز آزادی رادیو د سید افغانستان خلکو ته افغانانو غږ رسوي. والسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وای چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلک ولسم ډیر ستړي نو دې اواز نه هله او ارزو میم د موجوده حکومت څخه چې د افغان بسم خدای یا بل خدای او موبایل خدای راوي چې په نیش کې کار وکي اوس د نیش کې یو د نه د انتم په شکل یو خدای ولاړ د چاغه د یو سیمې د پاره ده په غوې وی سیمې کې دغه یو خدای کار کوي نو ورور د نیشون باید داس خدای راوي چې د په ټول نیش ولسوالۍ کې کار کوي دلته خلک ورسره لاس ګریوان ځکه چې په یو سیمې کې کار کوي په یو سیمې کې کار نه کوي نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري رقم رقم مشکلات پیدا کیږي نو باید دلته یو خدای راوي او دوهمه غوښتنه به د نړیوالو انجوګانو مسو څخه هم دا چې راسي د دلیل تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې باید خدماتو کې د کارو کې فعالیتو کې نو په ټول افغانستان کې د یو ولسوالۍ د کندهار په شمول خو چې ډیره زپلې ده جنگ ډیره زپلې ده نو باید دی ولسوالۍ ته خدمت وکړ سي نو خدای دې وکړي چې دا زما پیغام د مسولین چارواکو پر ور رسي چې د دلیل د نیش ولسوالۍ ته توجه وکړي یو نه ده موبایل خدار او چې ټلیفون کار پښتو کې په ټول ولسوالۍ کې او بل نړیوالې انجوګانې د خپل دغه راس د لی سروي وکړي چې د لی اون کندستان انتمانستا او د تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې نیش ولسوالۍ ته هیڅ کار نه دی سوي نه کلینیک لري نه یو بل داس لري که کلینیک لري هغه کم دی هغه بسنه نه کوي نیش ولسوالۍ ته
د ازادۍ سیو جهان مننه چې زموږ اواز خبروي اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره ده دومه پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره ده درېمه پښتنه مې د حقانی صاحب سره ده آیا دغه جهاد چې دی دا د الله د رضا لپاره دی او که د چوکۍ لپاره دی نو که د الله د رضا لپاره په چوکۍ باندې کم اختلاف کم مشکلات مابین تر راتلونکی دی او اوله پښتنه مې د دوی دروسه ده دوم پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع دا بیا تر اوځي تر مسول پسی تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایه پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کومه ځای کړله او تاسو د دونم ځکه و د دونه بیت المال د کومه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی او به د پښتنه بیا تاسو د دروسه زدا کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ولس سره څه حل تعلقات دي د ولس سره په سره کم ریوا کوي د ولس سره په سره کم چلیږي نو د دې سره تاسو دا پښتنه کړی ده د آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دي دو جهاد نه دي کړی یو مثال دی په جهاد کې هیڅ کومک نه دي تاسو سره کړی دی هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دي تیر کړی هیڅ پر دا نه دي زوریدلې دا هیڅ نه دي خوښ شوی د خدای سره وبیرېږي دا مکوي د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کوي جوړ بل نه در جوړي نو که تاسو دا نظر دی وس نظر په افغانستان کې درې لارې دی یو نظر د امریکا دی یو نظر د پاکستان دی یو نظر د چین دی نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کیږي چې تاسو پر یو ځای په یو خپل په یو ژبه سي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړئ نو ان شاء الله په پازل درف سره د مشکلاتونو ختميږي
ازادي روټو کارکونکو ټولو ته سلام یا مرزا عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده تو کل ته پاتې څوک دیوخوا ته پاتې هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډېر ظلم ورسره کوي ما دواړو خواهونه دا درخواست دی چې خلکو سره پام وکړي دا خلک ډېر په عذاب وي خدای ته امان
السلام علیکم زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاری کوم زه نو محترم زه دغه د میسیه کار کوم چې او دغه معلمان او دغه ساتین چې دغه اوزو والا دا خو ډیر خیانت کوي او هر مسکنان خران پاتې پر ټلیفون او په وایسته باندې خار کوي مسلمانۍ په دروازې کې ورته شي څنګه چې پیسې او ډالر اوسنه خوي نه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي زه غواړم د طالبانو مشرانو څخه د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک دي په دغه وظیفه باندې نه درېږي دا خلک نور سم خلک دي پر ودرېږي د مسکنانو خورانو غریبانو ته دا شی ورسېږي
وروره موږ دغه هلته تاسو ته واټساپ کې مو مسیج کړی و او هغوی ما هغه مسینجر کې نو له دغه لپاره بستراري ته نیولی دلته په عام محضر سړک کې نو طالبان د کندوز ولایت مرکز کے چوک میں تقریباً یا کچھ دو کسی چیز پڑا چاوڑا اولار موٹر شل ڈیڑھ سو روپیہ شل شل روپیہ ہم نے تاس تو آگ سنا ویڈیو گانے تاریخ کری دی متاس پانا سے مسنجر کم درواست ہو لے نو تاس ہوتا درون دے سے نپے گم سے مشکل لے ہم دو گئے اعتبار سے زنگ سوال ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد احمد لغمان ولید نتہ پیغام پردم دلته چې دا کومې ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیدي ملکان خلې ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چاروا کې دی دا ډیره توجه کی مننه
بل السلام علیکم د پیل کندار ویلا څخه تاسو سره په تماس کیم دا غزمر د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیم د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي دلته دا یو اقتصادي بحران دی دلته یې څوک موږ ژغ ولا کاوري تاسو خو دا غزمر شو باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي یو مشر میلمه کوي
بعد لڑی ار وقت یہ اور بیا زرا غل راز محمد و غزای بابا کلا والد تاسی و خیلی جنگوری ازادی راضی و ادبی کارکون کو اوریدون کو تسلمون و نیکی لکی پیرزوگانی بعد لڑی ر وقت چیز موافق سوایم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و بیا ای تعبیر داش کړی و سی وای تن د مولا ملا صاحب په خو لید تن او سر سر جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دا نوی دولت په مابین کې دومره کرک او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی تا دی خوب تعبیر نه موږ ته پردی سر په سر باندې مرګ ده تاسې دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسې تن ده او دما په جې باندې بیا بل چا ته رسخت مه ورکوي اوس خو څوک چې چا دې سوچ مخالف نظر ووایي هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیلږیږي زموږ قهرمان ظالم هم قهرمان یي هغه ظلم که څوک په خوله کوي او که څوک دې توپک پولې هڅ کوي السلام علیکم وخت په خیر
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روحان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایا د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422 11 24 11 15 شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15
Check.